دا مشال راډیو دا ستړي مشي وخت ما خام 15 بجې دی. نن ورځې آخري خبري غړی کې زه ګل آیاز او مدیحا امیرزاده درته هر کله وایو. په خبرونه کې د قبایلي سیمو، خیبر پختونخوا، پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصرې هم د خبرو په لومړی وار ورکو. مدیحا امیرزاده ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم، تر ټولو اول پام وکړئ د خبرونو سره ټکو ته. نن د پیښور پارمی پبلک سکول د وسلوال برید دویم کلین منزل کیږي. د پاکستان حکومت وایي د قبایلو اصلاحاتو په اړه به لا نورې مشورې کوي، او د شام په حلب کې د ډزبندۍ معاهدې سرغړونو رپورټونو پر مهال له هلته نه د خلکو بستلو لړۍ ودرول شوې ده. تفصیل: نن د پیښور پر آرمی پبلک سکول د وسلوال برید دویم تلین منزل کیږي. د دغه پیښې قربانیانو په یاد کې نن د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې یو دستور وشو، او د پیښې د ښکار شوو کسانو په یاد کې شمې بلې کړل شوې. په دغه موقع د خیبر پختونخوا اسمبلی سپیکر اسد کیسر له مشال ریډیو سره خبرو کې د دغه پیښې پر سختو ټکو کې غندنه وکړه. ویل چې پکار ده وفاقي حکومت په هیواد کې د امن ټینګولو لپاره په نیشنل اکشن پلان سم عمل وکړي.
په تاریخ کې چرته داسې دي چې غټ نه غټ دشمن هم د بچو باندې گزار نه کوي. دا د حکومتونو ذمہ داری ده چې کم منصوبه دي جوړه کړي، هغه باندې عمل درآمد وکړي. په نیکشن اکشن پلان کې هر یو څه د پاره هغه اقدامات چې تجویز شوي دي، او په کار ده چې د هغې میټینګز هم ریګولر کیږي او په هغې باندې سختۍ سره عمل درآمد وشي.
په عین حال کې د یادې پیښې له مناسبت سره نن په پیښور کې ورځنۍ تعلیمي ناسته هم وشوه چې پکې د مفت ابتدایي تعلیم او د تعلیم لپاره د فنډونو سیوا کولو غوښتنه وشوه. په ناسته کې زده کوونکو د مدني ټولنې فعالانو او سیاسي مشرانو ګډون وکړ. د 2018 کال دسمبر په 14مه د پیښور پارمی پبلک سکول په وسلوال برید کې خوشه 150 کسانو وژل شول، چې زیاتره یې زده کوونکي ول. د ورځې منځلو په مناسبت نن په خیبر پښتونخوا کې چوټي وه. د پاکستان حکومت وایي د قبایلو اصلاحاتو په اړه د لا نورو مشورو کولو فیصله کړې. د سرحداتو قبایلي چارو وزیر عبدالقادر بلوچ بیګا په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل دا فیصله تیر ماښام د وفاقي کابینې په غونډه کې شوې، چې مشري وزیر اعظم نواز شریف کوله. دوی ویل د قبایلي سیمو اصلاحاتي کمیټې مشر سرتاج عزیز به د جمعیت علما اسلام فی او پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشرانو سره ویني او د هغوی اندېښنو ته به جواب وایي. دواړه ګوندونه او د قبایلي سیمو ځینې مشران او ډلې د اصلاحاتي کمیټې ځینو سپارښتنو مخالفت کوي. د قبایلو اصلاحاتو لپاره جوړې حکومتي کمیټې د هرې سیمې تر سفر وروسته په خپلو سپارښتنو کې ویلي چې قبایل دې په پړاونو کې په خیبر پښتونخوا ورګډ کړل شي. د پاکستان حکومت د راتلونکي کال د مارچ په 15مه د سر شمیرنې کولو اعلان کړی. حکومت دا فیصله نن په اسلام آباد کې د ګډو ګټو شورا په غونډه کې وکړه، چې مشري یې وزیر اعظم نواز شریف کوله. د وزیر اعظم له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلي چې کور شمیرنه او سر شمیرنه دواړه به په یو ځای کیږي. په کوټه کې د 8 اگست ځانمرګي برید په اړه جوړ شوی کمیشن خپل رپورټ 13 ورځ سپریم کورټ ته وړاندې کړی دی. کمیشن په خپل رپورټ کې غوښتنه کړې چې د ترهګرۍ ضد قومي اداره نکټا دې په وسلوالو ډلو د بندیزونو لګولو سربیره له وسلوالو ډلو سره د تړاو لرونکو کسانو نمونه او تصویرونه په ورځپاڼو کې خپاره کړي. په رپورټ کې د بلوچستان حکومت ویل شوی چې 4 کاله وړاندې د صوبې های کورټ لخوا د ترهګرۍ خلاف شوې فیصلې دې سمدلاسه عمل وشي. په رپورټ کې پر پولیسو او د سیویل هسپتال په ډاکټرانو نیوکې هم شوې دي. د اگست 7مې په پیښه کې 4 کسان وژل شوي، چې زیاتره وکیلانو. په تورخم کې د ترانسپورټرانو احتجاج په 4مه ورځ دوام لري. د پنجشنبه په ورځ د ننګرهار د ولایتي ادارې او پلاوي د ستونزې د حل په مقصد تورخم ته ورغلي او اول ته د ترانسپورټرانو سره خبرې کړې. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل عطاالله خوږیاڼي انصار مشال ریډیو ته وویل یاد پلاوي د باروړونکو لارو د ډرایورانو او مالکانو غوښتنې او ستونزې اورېدلې، چې د شنبه په ورځ به له اړوندو ادارو سره شریکوي او د حل لارې به ورته لټوي. پاکستان تور پورې کړي چې هندي پوز د کشمیر پر لانجمنه سیمه کې د سکول په یو گاډي ډزې کړي، چې ډرایور پکې وژل شوی او لږ تر لږه 8 ماشومان پکې زخمیان شوي دي. دا پیښه نن د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر د نکیال سیمې په موهرا نومي کلي کې شوې، چې د پاکستاني او چارواکو په خبره هلته د هندي ځواکونو ډزې روانې وې. د چارواکو په خبره د سکول په گاډي کې د یو شخصي سکول 6 ماشومان اسپارول. د چارواکو په خبره د زخمي شوو ماشومانو عمرونه د 10 نه نیولې تر 15 کالو پورې دي، چې هسپتال ته وړل شوي دي. د هند له طرفه په دې اړه له تر دې دمه څه نه دي ویل شوي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. په داسې حال کې چې د شام په حلب ښار کې د ډزبندۍ معاهدې د مبینه سرغړونو رپورټونه مخې ته راغلي دي، له دغه سیمې نه د ولسي وګړو او یاغیانو د وستلو لړۍ ځنډول شوې ده. د شام سرکاري ټي وي چینل اخباري وویل چې نن له حلبه د خلکو د وستلو بهیر په دې وجه ودرول شو چې یاغیانو له ځان سره قیدیان بیول غوښتل. بلخوا د رویټرز خبري اژانس رپورټونه وایي چې د یاغیانو د ډلې یو چارواکي او اپوزیشن پلوه اورینټ ټي وي دعوه کړې چې حکومت پلوه شیا ملیشو د هغو بسونو پر کاروان ډزې کړي دي چې له لبا د وټو په حال کې ول. اژانس یو اني شاهد لخلي ویلي چې په غسیمه کې چې بسونه ترې روان ول، د سلورو چاودنو غږ هم اوریدل شوی. بیا د صحت نړیوالې ادارې ویلي چې د ولسي وګړو او زخمیانو د وستلو بهیر ودرول شوی او مرستندویه ادارو ته د وضاحت ورکولو بغیر وویل شو چې له سیمې لاړ شي. له هلبه د خلکو وستلو بهیر د ډزبندۍ د هغه معاهدې لاندې روان و چې د روس او ترکیې په منځګړتوب شوی و. مخکې داسې رپورټونه و چې په دویمه ورځ له سیمې د خلکو د وستلو بهیر روان دی. وړاندې د روس دفاع وزارت ویلي و چې د دسمبر 15 راهیسې په بېلابېلو کاروانونو کې د 3000 یاغیانو په ګډون 6400 کسان وستل شوي دي. د شام بشري حقوقو د سار ادارې بیا د غشمیر تر 3000 خودلې چې پکې 600 یاغیان شامل دي. د نیټو مشر ینس ټولټنبرګ وایي د روانې میاشتې پر 19 به د اتحاد استازي له روسي او ډیپلوماټانو سره وویني چې په ختیځ یوکرین کې د کیف ځواکونو او روس پلو بلتون پالو ترمنځ په شخړه خبرې وکړي. د نیټو روس شورا په دې غونډه کې به د نیټو لپاره د روس لوړپوړې ډیپلوماټ او د نیټو غړو هیوادونو سفیران ګډون کوي. په 2014 کال کې چې روس د یوکرین ټاپو وزمه سیمه کرایمیا له ځان سره وتړله، نو له هغه وخت راهیسې نیټو له روس سره خواوشه ډول همکاري ودروله. خو ټولټنبرګ تېره ورځ وویل له کرملین سره خبرې ځکه ضروری دي چې د داسې غلط فهمیانو مخه ونیول شي چې د پراخې شخړې لامل کېدی شي. د ویل کله چې کړکیچ دومره زیات شي لکه اوس چې دی، نو دا لا زیاته مهمه ده چې له روس سره خبرې وشي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه. اوس د کرنسو بیا د موسم حال له سراج زهیر اورو.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اخیستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.40 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.52 روپۍ او په 1.43 روپۍ یو یورو په 1.24 روپۍ او په 1.24 روپۍ او یا پیسي. د متحده عرب امارات درهم په 9.10 روپۍ او په 9.30 روپۍ. د سعودي عرب ریال 23.50 روپۍ او 23 روپۍ او یا پیسي. او یو افغانۍ په 1.50 روپۍ او په 1.85 روپۍ. او 306 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 308 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی پورس به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 22 او کم نه کم و بنو کې 22 او 8 او کوټه کې به زیات نه زیات 13 او کم نه کم 2 ډیګري سینټی گریډ وي.
خبرونه د مشال رادیو نو واوریدل چې ملیحا امیرزاده وړاندې کول. تاسو د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com، همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې لوستلې او اوریدلې هم شي. کچر اوسه د رباني غړي تر پای پاتې شي، نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به واوري. نن پر پیښور آرمی پبلک سکول د وسلوالو برید دویم تلین منزل کیږي. د یادې پیښې په یاد کې نن په پیښور کې یو ورځنی تعلیمي ناسته شوې او ګډونوالو له حکومت غوښتي
ایجوکیشن ایمرجنسی په نوم باندې د یو میاشت عسکري بجټ چې کم دی، دفاعي بجټ چې کم دی، هغه د ایجوکیشن ته وقف کیږي.
د پیښور آرمی پبلک سکول باندې د وسلوالو په برید کې د ژوبل شوو زده کوونکو سازمان مشر وایي هغه ماشومان تر اوسه پورې په صدمه کې دي.
ذہنی طور بانے کو ہم اگر مطلب صحیح نہ دیجیے وہ ذہنی کیفیت سے کم میں نفسیاتی کیفیت سے کم میں اگر ٹھیک نہ دے
په خبر پختونخوا اسمبلی کې د پیښور آرمی پبلک سکول د قرباني شوو ماشومان لپاره شمې بلې کړې دي. د اسمبلی سپیکر اسد قیصر وایي
یاد کو هغه بچی کوم بچو چې د وطن لپاره قرباني کړې ده، د بچو چې دی غټ نه غټ دشمن هم د بچو باندې گزار نه کوي. دا په تاریخ کې یو زیات ترین باب دی.
د پاکستان حکومت د راتلونکي کال په مارچ میاشت کې د سرشمیرنې کولو پریکړه کړې. آیا په قبایلي سیمو کې به هم دغه سرشمیرنه کیږي؟
یو لکه خو تاسو داسې نشئ کولی چې لکه تاسو وایئ پاکستان نو څو لپاره یو شان سوچ وي او د فاټا لپاره بل شان سوچ وي.
دا او نور سره د شننو او تبصرو د خبرو له مشال رادیو سره اوسئ. درنو اردوونکو تاسې د مشال رادیو د نن ورځې آخري خبري غړی ته غوږی. څنګه تاسې په خبرونو کې هم باوریدل چې نن د پېښور پر آرمی پبلک سکول د وسلوالو برید دویم اتلین منځل کېږي. په دې اړه تاسې لپاره ځانګړي رپورټونه او مرکې لرو. نو ستاسې پام راګرځوم لومړی رپورټ په لور. نن په پېښور آرمی پبلک سکول د وسلوالو برید دویم تلین منځل کېږي. د 2014 کال د دسمبر په 14 نیټه پر دغه سکول په وسلوالو برید کې له یو سل سلبیختو زیات کسان وژل شوي ول چې زیاتره پکې زده کوونکي ول. د یادې پیښې په مناسبت نن په پېښور کې یو ورځنۍ تعلیمي ناسته شوې چې پکې لسګونو مدني فعالانو، سیاسي غړو او زده کوونکو ګډون وکړ. د ناستې ګډونوالو د ویډیا ابتدایي تعلیم او د تعلیم لپاره د فنډونو زیاتولو غوښتنه وکړه. نور حال له پېښوره د مشال راډیو خبریال ځلان یوسف زیرا کوي.
په آرمی پبلک سکول د وسلوال برید په یاد کې د تعلیمي درنې د انتظامی غړي شفیق گیګیانی مشال رډیو ته وویل چې د دوی د ناستې هدف د آرمی پبلک سکول د خونړۍ پیښې د یاد تازه کولو ترڅنګ له حکومتونو د تعلیم د عام کولو غوښتنه هم ده.
چې څنګه نور صوبو په 25A یعنی چهر شهري به د خپل 15 کال نه والا تر د 14 کال ماشومانو ته مفت تعلیم ورکړي، باید قانون سازي کې خدای په دمرغه نور صوبو کړی دی او زموږ صوبو هغه قانون سازي نه ده کړی. نو زموږ دا غوښتنه کوو چې دې کال هغه 25A باندې د صوبایي حکومت د خپل قانون سازي کې دوی زموږ مطالبه د وفاقي حکومت نه ده. هغه دا ده چې ایجوکیشن ایمرجنسی په نوم باندې دی د هر د یو میاشت عسکري بجټ چې کوم دی، وای بجټ چې کوم دی، هغه د ایجوکیشن توقف کیږي شي ځکه چې موږ ته نن سبا د ایجوکیشن ډیر زیات ضرورت دی.
تعلیمی درنه کې ناشتي د ځوانانو د قومي سازمان انفارمیشن سیکرټری پلوشا عباس وویل چې که حکومت د آرمی پبلک سکول او باچا خان په هنتون غوندي بریدونو مخه نیول غواړي نو باید چې په قبایلی سیمه او خیبر پختونخوا کې هر ماشوم ته تعلیم ورکړي.
پټ او د پختونخوا سیمه کې چې څنګه حالات نو تر هغه غره خو زموږ خل زموږ تعلیم بدترینه طریقې سره متاثر کړي دي. دا چې کم سکولونه بم شوي دي یا ډیسټروي شوي دي دا غي کنستراکشن پکار دي او نه صرف دا چې یو امارت جوړول پکار یغه کې د تعلیم نظام روانول پکار دي. دا غي نه علاوه چې پختونخوا کې د باچا خان یونیورسيټي نما شومان شهیدان شو آرمی پبلک سکول سونه واړه شهیدان شو د دې په نومونو غټ غټ یونیورسيټي لایبرری جوړول پکار دي داغي په میموري کې.
خبريال شمیم شاهد هم په تعلیمي درنه کې ناشته وکړه. نو موړی مشال رډیو ته ویل چې د امن او سوکالۍ لپاره د حکومت په پالیسو کې خو بدلون ته اړتیا ده.
نصاب زمونږ چې کوم دی هغه ډیسکریمینیټیو دی، باقي کې چې کوم دی نو هیټ ورډز دي پکار دار چې هغه هیټ ورډز چې کوم دی داتې لري شي ورسره ورسره دا تعلیم چې کوم دی نو دا د انسان د جوړولو لپاره دی. پکار دار چې دا تعلیمي نصاب داسې چې دا معشوم نه انسان جوړ شي. دویمه خبردار چې تعلیمی نظام او بدنمی دا ارس چکم دی دا حکومت دا پالیسو سر دی. زمنګ دا حکومت پالیسی غلطی دی، گاونډیانو پاکلا دا طرح گرای پاکلا دا نور دا نړیوال هوادرو طرف ته.
دا آرمی پبلک سکول دا پیخی رستو دا طرح گرای او سخت دریزه دا مخی نیولو لپاره دا قامی اکشن پلان په نوم دا ټولو سیاسی گندونو په اتفاق شل نکاتی منصوبه جوړه شوه. تعلیمی درنه کې ناستو کسانو دا هم وویل چې قامی اکشن پلان باندې عمل د نشټ برابر دی او باید مرکزی حکومت د یادې منصوبې شل واړه نقطې عملی کړي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
درنو اردوونکو، څنګه تاسو مژمنه کړې وه چې په دې نمای کې تاسو لپاره د پېښور پر آرمی پبلک سکول د وسلوالو د دویم تلین پاړه په مناسبت یو څو رپورټونه لرو، مرکې هم لرو. مرکې په لور ستاسې پام راګرځوم. په پېښور آرمی پبلک سکول د وسلوالو په برید کې د ژوبل شوو زده کوونکو سازمان غازی فورم مشر اکبر خان وایي په دغه پیښه کې شاوخوا یو نیم سل کسان ژوبل شوي هم دي چې زیاتره پکې زده کوونکي دي. دا چې د دې زده کوونکو طبي وضع څنګه ده په دې اړه نوموړي د مشال راډیو خبریال اسرار مومن ته وویل.
دغه الکان چې کوم دا سټوډنټان په دې کې زخمی شي او په هغه کې الحمدلله ډېر ښه خو شکر دی اوس جسمانی طور باندې خروغ دي خو ذهنی طور باندې اوس هم هغه مطلب صحیح نه دی. جی هغه ذهنی کیفیت چې کوم دی، نفسیاتي کیفیت چې کوم دی، هغه ټیک نه دی. د دې نه علاوه بعض بچی داسې وو چې کوم په دغه واقع کې بالکل ډسفیګر شوي وو. دا او د جسم داسې صحیح سي البته وي چې هغه اوس پورې مسلسل دا او آپریشن نه کیږي، بار بار په وقفو وقفو باندې هغه آپریشن کیږي او د هغه د ریسټوریشن کولو کوشش کیږي. زما خپل زوی په دغه واقع کې چې کوم زخمی شوی وو جی دا اوس یو نیم کال پس دا واقع د دسمبر 2014 دا او په دې 13 اگست کې په دې کال اگست کې ما خپل بچی بیا بوتل کراچۍ ته خان هسپتال کې دغه په لاس کې چې کوم دی نو څه نرف چې کوم څه رنګونه چې کوم دی هغه ځای شي وو د هغې د لاسه د هغې نیم لاس چې کوم دی هغه کار نه کول.
اکبر خان صاحب، تاسې وختي خبره وکړه چې ستاسو د زوی لاس چې کوم دی هغه اوس کار نه کوي، په دغه برید کې هغوی هم جوبل شوي وو، نو څه وایي چې د یو پلار په هیڅ باندې په تاسې باندې څه تیریږي اوس؟
بس په حیثیت پلار تاسو زما اندازه دا کولی شي چې زما بچې اوس هم چې د کور نه بهر سر ډزې شي نو دې فرق مخې سره منډه کی او دې د کور ټول دروازې دې لاک کی. هغه نفسیاتي چې کومه یاره په دغه ماشومان باندې شوي ده هغه اوس پورې هم پلاران چې کوم دي میندې او پلاو پلاران چې کوم دي هغه اوس پورې د هغه درد نه هغه دوچاره دي. نو هغه قتل عام، هغه وینه، هغه ظلم، هغه بربریت چې کوم دی هغه دې ذهنونه چې کوم دي په اسانه باندې نه ځي. خدای خبر چې تاسو ټایم په دې کې لګي او تاسو په دې یقین کوئ ما خپل بچی زخمی وو، ما خپل بچی نه دي جوړ دي، خو ما هغه میندو لپاره جوړېدلې چې کوم براتلې ولته به بې هوشه کېدې، د چا بچی دوه ګولې لګېدلې، چا درې ګولې، معصوم بچی د هغه خو څه قصور نه وځي.
دا غازی فورم مشر اکبر خان چې مشال رادیو سره ځانګړې مرکه کوله. درنو اوریدونکو، څنګه تاسو ته معلومه ده چې نن د آرمی پبلک سکول د پیښې دویم تل په مناسبت دستوري شوې دي. په دې مناسبت د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې یو دستور وشو او په هغه پیښه کې وژل شوو کسانو په یاد کې شمې بلکل شوې دي. په دې موقع د صوبایي اسمبلی سپیکر اسد قیصر مشال رادیو سره په تویل چې باید د هغو قربانی شوو ماشومانو قربانی ځای نه کړل شي. نو مړي لوفاقي حکومت غوښتنه وکړه چې د ترهګرۍ ضد قومي کړنلارې عملي کولو لپاره عملی ګامونه پورته کړل شي. سپیکر اسد قیصر سره د مشال اړیو خبریال غلام غوس مرکه کړې او په سر کې ترې د غونډې په اړه پوښتنه کړې.
څنګه یاد کو هغه بچی کوم بچو چې د وطن لپاره قرباني کړې ده، چې ماشومان بچی چې هغه بی ګنا، هغه بی خبره، هغه لا علمه او هغه په دې صفاکانه طریقه باندې شهیدان کړل شو. په تاریخ کې چرته داسې دي شوي د بچو چې دینو غټ نه غټ دشمن هم د بچو باندې گزار نه کوي. دا په تاریخ کې یو سیات ترین باب دی.
سو وای دا غینه پس چې کوم نېشنل اکشن پلان جوړ شوی دی، ځین خلک پاغي باندې نیمنیو کې کوي چې هغه رنگ پاغي باندې دغه نه کیږي، عمل نه دی شوی.
پرون یو رپورت راغله دی، هغه رپورت کې چې تاسو کتلې کوټه ثانیه باندې چې کوم دغه جوړ شوی او کوم کمیشن جوړ شوی، نو هغه افسوسناک دی چې په هغه کې دا ویلي چې وفاقي حکومت اس کې سب سے سیریس اقدامات نه کوي، خاص کر چودھری نثار باندې چې کوم تنقید شوی دی. دا په خیال باندې دا د حکومتونو ذمہ داری ده چې کوم منصوبه دي جوړه کی، کوم پلاننګ جوړ کی، چاغه باندې عمل درآمد کی. اوس هم چې د نېشنل اکشن پلان باندې د ډېر سختي سره ضرورت عمل ضرورت ته چې باغه باندې عمل درآمد شي. نو په خیال باندې دا ضروری نمبر 1 په نېشنل اکشن پلان کې چې دی ای خو پورا د آر او سی د پارا، سکیورټی پارا، د امنمند بحالۍ د پارا، د روزګار د پارا هغه اقدامات چې تجویز شوی دي او په کار ده چې د هغه میټینګ زم ریګولر کیږي او په هغه باندې سختي سره عمل درآمد شي چې د صبح کې امن راشي او د امن او د خوشحالۍ نوې دور شروع شي.
دغه کمیشن چې کوم راپور ورکړي، کوم رپورټ یې ورکړي، نو په هغه کې زیات تر د داخله چارو وفاقي محکمې باندې زیاتې نیوکې شوې دي، خو زیات تر چې د نېشنل اکشن پلان میټینګز کیږي د داخله چارو د محکمې لخوا یا د نورو ادارو لخوا، نو په هغه کې دوی اکثر صوبو ته دغه ورکې چې د صوبو دانه دي کړي واغې نه دي کړي واغې خپل کارکردګي خښو کوي.
شکر الحمدلله زموږ صوبو والي سره خو رپورت ډیر پازیټیو را روان دي او تاسو کتل چوس کوم هغه رپورت راغله، نو هغه کوم زغې د بلوچستان صوبې ذکر کړل دي، دا کوم واقع شوی ده. نو موږ په خپل لیول باندې زموږ تاسو تو کتل چې پولیس سور چې نو هغه پروفیشنل پولیس جوړ شو، هغه ته چې نو سور ازادي ملاو شو، سور اختیار ورته ملاو شو، په ټول پیسلو کې اختیارمند دي، سیاسي مداخلت پکې نشته. دا غې په وجه باندې زموږ اقدامات چې دي او زموږ په صوبې کې د امن او امان ماحول ډیر بهتر طریقه باندې چې روان دي. خو
د صوبایي اسمبلی سپیکر اسد قیصر چې مشال رادیو سره ځانګړې مرکه کوله.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال رادیو ته تاسو غوږی د پاکستان حکومت پرې کړکړې چې د قبایلی سیمو اصلاحاتي رپورت په اړه به لا نوري مشورې کوي. دا فیصله تیر ماښام د وفاقي کابینې په غونډه کې وشوه. په غونډه کې دا خبره هم مخې ته راغله چې د فاټا اصلاحاتو په اړه د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمان ډلې او پښتونخوا ملي عوامي ګوند د اندېښنو هوارولو لپاره به د فاټا اصلاحاتي کمیټې مشر سرتاج عزیز د دې ګوندونو له مشرانو سره وګوري. نور تفصیل رفعت انجم را کوي.
د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې د قبایلی سیمو اصلاحاتي رپورت په اړه لا نور مشورې وکړي. دا فیصله تیر ماښام د وفاقي کابینې په غونډه کې وشوه چې مشري وزیر اعظم نواز شریف کوله. تر غونډې وروسته د سرحداتو او د قبایلی چارو وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ او د اطلاعات او ریاستي یا مملکت وزیر مریم اورنګزیب ګډې خبري غونډې ته وویل چې د قبایلی اصلاحاتي کمیټه مشر ستاج عزیز به د جمعیت علما اسلام فی او پښتونخوا ملي عوامي پارټي له مشرانو سره ګوري او د هغوی اندېښنو هوارولو یا ختمولو هڅه به کوي. واضح دی چې د قبایلو اصلاحاتو په اړه حکومتي کمیټې غړو د قبایلي سیمو سفرونه کړي وو او له سره تر خبرو وروسته بل سپارښتنه حکومت ته وړاندې کړي وو. په هغه سپارښتنو کې راغلي وو چې قبایل دې په مرحلو کې په خیبر پښتونخوا کې ورګډ کړل شي، خو جمعیت علما اسلام فی، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د قبایلي سیمو ځینې مشران او ډلې د دې وړاندیز مخالفت کوي. د اصلاحاتو سپارښتنو په اړه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د قومي اسمبلی غړي عبدالقهار ودان مشال رډیو ته وویل چې د ملي عوامي ګوند تحفظات دادي چې د قبایلو اصلاحاتي کمیټې رپورٹ کی حقائق پر نظر کی ندی ساتل شوی او د عام ولس پر ځای د مخصوصو ډلو سره لیدو کاتو رستا دا رپورٹ جوړ کړی دی.
دوه خیبر پښتونخوا وطن غوندي موږ په بلوچ سر تړل شوی یو. موږ د 50 کالو چې پاکستان سره دا ون یونټ د خسوي دی بیا سره موږ ناری او موږ وای موږ په خیبر پښتونخوا ګټ می اوازی وای موږ په خیبر پښتونخوا ګټ کی تی دا نه ګړی چې سروسه پوری مطالبه چا نه د کړي 90% به ملکان دا خبره کوي 90% عوام چې دی پاټه چې دا په خیبر پښتونخوا نه غواړي هغه وای موږ خپل صبر راکا موږ خپل اصلاحات راکا موږ اف سی آر غوندي پټور قانون ختم کوو موږ د عوامي منتخب نمائندگان خپل جرګه خپل اسمبلی راکا او بلدیاتی نظام راکا.
بل خو جمعیت علما اسلام فی خیبر پښتونخوا صوبائی ویان عبدالجلیل جان وای چې ګوندي د قبایلی مو په خبر پښتونخوا په ورګړولو هیڅ اعتراض نه لري، خو تحفظات یې دادي چې فیصلې د دفاعته د ولس په خوښه وشي چې اوس کومې نه کیږي.
زموږ مطالبه دا ده چې موږ دا علیحدہ صوبه غواړو، علیحدہ صوبه شي، علیحدہ گورنر شي، وزیرالا شي، علیحدہ ایم این اے شي، ایم پی اسمبلی شي، محکمې شي، استا علیحدہ شي، نو دا قبایل به خوشحاله نه شي. شپېته کاله موږ اتیا کاله ظلم او د جبر انتظام نه پس موږ ته یو خوشحالي ملو شوه.
خود دواړو ګوندونو په تحفظاتو او په جواب کې د الفاټا سیاسي اتحاد مشر نثار مومند وایي چې د یادو ګوندونو مشران او وفاقي حکومت د فاټا اصلاحاتو په اړه سنجیده نه دي او د خپل مفادات لپاره دوی نه غواړي چې قبایل مخ په وړاندې لاړ شي.
قبایلی سیمه خلک وایي چې موږ د پښتونخوا یې شکای، د پښتونخوا خلک دا وایي چې دا زموږ د پښتونخوا یې شکای، دا زموږ هغه موږ ایکسپټ کوي. نو دې زه نه پوهېږم چې مولانا صرف ذاتي سره یاد او دی کې داسې سویل غواړي. دا سلسله کې کوم محمود خان چې وګورو نو پښتونخوا ملي پارټي نو هغه یو نعره لګوي چې د چترال نه تر بولانا پښتانه یو کوم محمود خانه. زه نه پوهېږم چې کله یو ځای کې پښتانه یو کوي خو چې کله د پښتنو د یو کولو عمل راځي بیا مخالفت ته ځي.
د فاټا سیاسي اتحاد په وینا د اصلاحاتو ځنډولو او د جمعیت علما اسلام فی او پښتونخوا ملي عوامي ګوند پر ضد به د دسمبر په 13 په قبایلي سیمو کې احتجاجي تحریک پیلوي. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
درنوندونکو، د پاکستان حکومت د راتلونکي کال د مارچ پر 15 د سرشمیرنې کولو اعلان کړی دی. حکومت دا پریکړه نن په اسلام آباد کې د ګټو شورا په غونډه کې وکړه چې مشري یې وزیر اعظم میا محمد نواز شریف کوله. نور تفصیل راب اکرم خان نور.
دا فیصله نن په وزیر اعظم هاوس اسلام آباد کې د قومي ګټو د شریک کونسل د غونډې په موقع شوې ده. د پاکستان وزیر اعظم هاوس نه جاري شوې خبر پاڼې تر مخه چې کشمیرنه او سرشمیرنه به په یو ځای کیږي. دا سرشمیرنه په دوه مرحلو کې د کېدو امکان دی. خبر پاڼه دا هم وایي چې د سرشمیرنې لپاره د وفاقي د شماریاتو سیکرټري او د څلورو واړو صوبو د چیف سیکرټریانو په شمول به یو کمیټي جوړول کیږي. دا کمیټي به د سرشمیرنې د ټولو امورو جاچ اخلي او د دې په لار کې د عمل درآمد لپاره ټول خنډونه به لرې کوي. د پاکستان حکومت لخوا کال د سرشمیرنې د کولو فیصله شوې وه، خو د پوځ د مصروفیاتو له وجې حکومت سرشمیرنې فیصله ځنډولې وه. د روانې میاشتې په وړومبۍ نیټه د پاکستان سپریم کورټ سرشمیرنه نه کولو په اړه اسخود نوټس اخیستی و او حکومت ته یې حکم ورکړی و چې د روان کال په دوه میاشتو کې د سرشمیرنه سرته ورسول شي. سپریم کورټ ویلي وو چې سرشمیرنه کول آئینی ذمېواري ده. پاکستان کې اخرنۍ سرشمیرنه کال 1998 کې شوې وه او د هغې نه پس دا عمل د ځنډ ښکار شوی و. د پاکستان د آئین مطابق هر لس کاله پس به سرشمیرنه
رابع کرم خان وچې تاسو رپورت وړاندې کول او په همدې موضوع کې پاتې کیږو. څنګه تاسو واوریدل چې د پاکستان حکومت د راتلونکي کال د مارچ په 15 د سرشمیرنې کولو اعلان کړی دی. د پېښور پوهنتون د شماریاتو د څانګې پروفیسر ډاکټر سید محمد عاصم وایي چې هیوادونو لپاره سرشمیرنه ځکه ډېر زیات ارزښت لري چې دې سره مستند معلومات د ولس او وسایلو په حق ترلاسه شي او د دې په ویش کې هم سهولتونه رامسته شي. د مشال رادیو خبريال راب اکرم خان سره په خبرو کې ډاکټر عاصم ویل چې سرشمیرنه سیاسي اهمیت هم لري ځکه چې د سره نوې حلقې جوړيږي. راب اکرم خان له ډاکټر سید محمد عاصم نه د سرشمیرنې د اهمیت په اړه پوښتنې نوموړي په جواب کې ویل
مودرن سټیټ د چلول لپاره کوم انفارمیشن پکار وي، کوم اعداد و شمار پکار وي، یا کوم اتھینټک لکه معتبر نمبر پکار وي. نو خو موږ سنسس نه راځي کنه، سنسس په ذریعه باندې څومره زمونږ فردر پلاننګ دی. لکه لیټ سټیټ زب مثال ورکم، د دې کوم د حکومت چلول لپاره لکه لیټ سټیټ پیسې دي، فنډ دي، هغه چې تقسیمول غواړي په صوبو کې، دا هغه لپاره دا ډېر ضروري دي چې پتی چې هر صوبې کې څومره تعداد دی خلکو، نمبر ون. او هغه نه علاوه د ټول نه امپورټنت د دې لکه سیاسي اهمیت هم ډېر زیات دی. زموږ کوم دا قومي صوبایي سمدې کوم دا هلکی جوړیږي، دا هم د سنسس د معلومات په بنیاد باندې جوړیږي چې کم ځای کې څومره خلک اوسي، او دا هغه مطابق بیا دي دا فیصله کې چیر دا دومره خلکو د پر دومره حلقه چیر دا دا کول پکار دي. دا قومي صوبایي سمدې دا هلکی سی واقعي نو دا بغیر د سنسس نه کېدې نشي.
د وسایلو تقسیم هم آیا د دې په مطابق کیږي؟
نو هغه پر خدا ډېر ضروري دی چې موږ پته لګي چې کم ځای کې څومره خلک اوسي، یا کم صوبه کې څومره اوسي، کم خار کې څومره اوسي، په خار کې بیا په مختلف علاقو کې څومره خلک اوسي، نو هغه مطابق بیا هغه موږ د ریسورس الوکیشن وایي هغه ډیسایډ کیږي.
آیا په پاکستان کې کم موجوده د وسایلو تقسیم دی، نو آیا کم صوبې چې مستحق دي یا حق لري ورته ورسي؟
که تاسو وګورئ کاغذ په اعتبار سره خو ورته دا ویلي چې رسي کنه، خو لکه عملی طور باندې د صوبو شکایت شته چې لکه موږ ته هغه دغه نه ملاویږي کم چې زمونږ جایز حق دی. او تاسو لکه دا ګوره چې اکثر زمونږ صوبه شوا پښتونخوا شوا بلوچستان شوا سند ایون هغه دا همیشه شکایت پی د وفاق نه چې موږ ته د خپل هغه جایز حصہ هم نه ملاویږي. اوریجنل فارمولې مطابق خدا سیستیک ته خلک رسو بګي بیا سیاسي ضرورت راشي کنه، دا سیاسي بنیاد باندې بیا پکې چې کم داغي جایز حصہ نه وته نه ملاویږي.
او د فاټا په حق لبا سوای چې آیا الته هم د سرشمیرنې ضرورت شته؟
نو سبا تاسو به اوریدلی خبره کیږي چې دا فاټا مستقبل موږ څه فیصله وکړو، لکه په پښتونخوا کې زم کو او کنه بل صوبه ته جوړ کو. نو لکه د نور نه علاوه دا هم ډېر ضروري ده چې تاسو د سنسس چې کوم د عمل له دا غي ته اکستند کړئ چې الته پته ولګي چې په هر فاټا مکمل سایز څومره دی، څومره خلک دي، بیا په هر ایجنسی کې څومره دي. نو که تاسو مستقبل کې هغه په سر پلاننګ کوئ یا وته سہولیات ورکول غواړئ، نو دا هغه پر خو مغه بالکل هغه سیم ائیډیا دا کم چې تاسو عام صبح د پاره یا د خارون د پاره سوچ کوئ. نو لکه هغه تاسو داسې نشئ کولای چې لکه تاسو پاکستان نو یو صورت پر یو شان سوچ ویو د فاټا د پاره بل شان سوچ وی.
دا پېښور په هنتون د شماریاتو پروفیسر ډاکټر سید عاصم چې مشال رادیو سره ځانګړې مرکه کوله. درنو دونکو په کوټه کې د 8 اگست د ځانمرګ بریټ پاړه جوړ شوی کمیشن خپل راپور سپریم کورټ ته وړاندې کړی دی. په راپور کې یو خوا پر پولیسو او د سیول هسپتال پر ډاکټرانو نیوکې شوی، او بل خوا حکومت ته امر شوی چې پر سرحدي پوله دي د سفری دستاویزاتو ل لارې د خلکو راتګ راتګ باوري وګرځوي. نو تفصیل ایوب ترین راکوي.
د سپریم کورټ د جج قاضی فایز صاحب په مشرتابه کې یو کسیزه کمیشن د یو سلس پاڼو خپل ریپورت 13 ورځ و سپریم کورټ یا ستره محکمه ته وړاندې کړی دی. کمیشن په خپل ریپورت کې غوښتنه کړې ده چې د ترګری ضد کامی اداره نیکټا نه هواز پر وسلوالو ډلو باندې بندیز ولګوي، بلکې د وسلوالو ډلو سره تړاو لرونکو کسانو نمونه او عکسونه دي په ورځپاڼو کې خپاره کړي. کمیشن و حکومت بلوچستان ته هم ویلی دی چې دای کوټ لخوا څلور کال وړاندې د ترګری په ضد کوم پریکړه سوی او پراغه دې سم د لاسه عمل یقیني سي، او د وسلوالو کسانو په ضد د فوجداري د لارې مقدمه جوړې سي. خو د کمیشن پر دې رپورت باندې دلته زیاتره قانون پوهان خوشاله نه دي. په دې ترڅ کې د بلوچستان د قانون پوهانو د اتحادیې یو مشر وکیل منیر کاکړ اډوکیټ راته وویل
ولګوره د پخپله په دغه رپورت کې لیکلي دي چې په 2012 کې های کورټ د ټی سی په حواله باندې یو ججمنت ورکړی دی چې لور کال په وجود پر هغه باندې من او انت وس پورې عمل درامد نه دي. دا هغه څه واقعي به د پخپله نورانی واقعي شي د ټی ټی سی واقعي شي چې د کمیشن پر جوړ شو سپریم کورټ او موټو وخت کمیشن پر جوړ شو نو د شش کار نه شو. نو د ټی ټی سی او د نورانی او د ازارت شو د کمیټیانو کوم واقعیت کوم د زخت سلسله دا خو ستې کلنیف چې دی وسیغه اغلا کوي د ویار ور سره وکي هغه نور چې راځي په تفصیل کې شي نه تراغه دا بل کی بس دا خو دی مجلس اورال چې د پروچر په والا تر شم پروچر په والا د پروپوزیشن یا ریکمنډیشن خو د صنعت اګس په والا باندې خپل ذاتي تور پر مطمئن نه
ته خبره ده د ونور ده چې دا تم اګس په پیښه کې څلور پنځوس وکیلان او د دوو خبريالانو په ګډون څلور اویا کسان وژل شوي وو او حکومت په پیښه کې د وژل شوو کسانو و کورنۍ ته د یو کروڑ روپۍ ورکولو اعلان کړی وو خو پر هغه تر اوسه عمل نه دی شوی. کمیشن امر کړی دی چې حکومت دې بېله څه ځنډه واغېزمنو کورنیو ته اعلان شوي مرستې ورسوي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
درنو اوریدونکو، هم دې سره د خبرونې نمای ته راورسېدلو او وخت شوه دی په پېښور کې د ماښام پنځمې بجې. ملي حمیرزاده هم را سره په سټوډیو کې موجود ده، نو له هغې نه د خبرونو لنډې زور.
نن د پېښور په عامي پبلک سکول د وسلوال برید دویم تلین منزل کې د پېښې قربانیانو په یاد کې نن د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې دستور او شو د ښکار شوو کسانو په یاد کې شمېبل کړل شوې. د یادې پېښې په مناسبت نن په پېښور کې د ورځني تعلیمي ناسته هم وشوه چې پکې د مفت ابتدایي تعلیم او د تعلیم لپاره د کندونو سیوا کولو غوښتنه وشوه. د 2014 کال د پېښور په آرمی پبلک سکول برید کې خوښه 150 کسان ووژل شو چې زیاتره زده کوونکي وو. د پاکستان حکومت وایي د قبایلو اصلاحاتو په اړه د لا نورو مشورو کولو فیصله کړې. د سرحداتو او قبایلي چارو وزیر عبدالقادر بلوچ بیګا په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل دا فیصله تیر ماښام د وفاقي کابینې په غونډه کې شوې چې مشري یې وزیر اعظم نواز شریف کوله. د پاکستان حکومت راتلونکي کال د مارچ په 15 د سرشمېرنې کولو اعلان کړی. حکومت دا فیصله نن په اسلام آباد کې د ګډو ګټو شورا په غونډه کې وکړه چې مشري نواز شریف کوله. په کوټه کې د اگست 8 ځانمرګي برید په اړه جوړ شوی کمیشن خپل رپورټ 13 ورځې سپریم کورټ ته وړاندې کړی دی. کمیشن په خپل رپورټ کې غوښتنه کړې چې د ترګري ضد قومي اداره دې په وسلوالو ډلو د بندیزونو لګولو سربېره له وسلوالو ډلو سره د تړاو لرونکو کسانو نمونه په ورځپاڼو کې خپاره کړي. په تورخم کې د ترانسپورټرانو احتجاج په څلورمه ورځ دوام لري. د پنځمې په ورځ د ننګرهار ولایتي ادارې او پلاوي د ستونزې حل په مقصد تورخم ته ورغلي او هلته له ترانسپورټرانو سره خبرې کړې دي. پاکستان تور پورې کړی چې هندي پوځ د کشمیر په لانجمن نسیمه کې د سکول په یو گاډی ډزې کړې چې ډرایور پکې وژل شوی او لږ تر لږه 8 ماشومان پکې زخمیان شوي دي. دا پیښه نن د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر د نکیال سیمې په موهران نومي کلی کې شوې. د چارواکو په خبره د سکول په گاډی کې د یو شخصي سکول شل ماشومان سپارول. هند لا په دې اړه څه نه دی ویلي. په داسې حال کې چې د شام په حلب ښار کې د ډزبندې له معاهدې د مبینه سرغړونو رپورټونه مخې ته راغلي دي. له دغه سیمې نه د ولسي وګړو او یاغیانو د وستلو لړۍ ځنډول شوې ده. د شام سرکاري ټي وي چینل وویل چې نن له حلب د خلکو وستلو بهیر په دې وجه ودرول شو چې یاغیانو له ځان سره قیدیان بویول غوښتل.
ملیحه میرزاده وجه د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کول. زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال لړیو خبریالي رابی اکرم خان د پاکستان د ځینو رسپانو ادارې لوستې دي او غټی کې په دې رپورت کې راغون کړی دي.
جنگ رسپانه خپل ادارې کلی کې پاکستان تحریک انصاف بایکاټ ختمولو نه پس د اسمبلی په غونډه کې ګډون وکړو، نو د حکومت په شمول ټول سیاسي ګوندونو یې هرکلی وکړو او هیله کېده چې اوس په ایوان کې په قومي مسلو سنجیدګۍ سره خبرې کیږي او د اصلاح لپاره به بحثونه کیږي. خو د چهارشنبه په ورځ قومي اسمبلی کې کم شور وچت شو او ګډوډي مخې ته راغلو، نو هغې اولس څخه تاثر ورنه کړو. ادارې وایي د شور نه پس د قومي اسمبلی غونډه وځنډول شوه، خو د کام د منتخب پارلمان دا منظر ښه نه وو. مخالفه ډلې ته د احتجاج حق شته. دا هر څه په یو محاسبه انداز کول پکار وو. ادارې په وینا په ایوان کې د یو بل د اورېدو او د برداشت کولو عادت پکار دی. د پاکستان کام نوی ملي سیاست تجربه بیا نشي کولی. ادارې اخیره کې لیکي ایوان په ښه طریقه چلولو لپاره به ضروري وي چې حکومت او اپوزیشن په یو ځای حکمت عملي جوړ کړي او د جنگ جګړو پسې مسلې مفاهمت سره هوارې کړي. مشتک رسپانه خپل ادارې کلی کې د خیبر پختونخوا حکومت لاړخوا پولیس سه هر قسمه ممکنه اسانتیاوې ورکولو او مختلف قسمه د پولیس نوې دسې مخې ته راتلو باوجود هم هدفي وژنو، د کلنګ اخستونکو ټلیفونونو او په سړکونو په جرمونو کې کموالی نه راتلل د فکر وړ دي. ادارې زیاتوي په خبر کې د امنیتي صورتحال اندازه د دې خبر نه لګېدای شي چې تعلیمي ادارې یو ورځې لپاره بندې کړې شوې دي. ادارې په وینا هیله پکار ده چې د کلنګ اخستونکو ټلیفونونو به پولیس سختې سر نوټس اخلي او د ولس د تحفظ لپاره به اقدام مات هم وچتوي. اکسپرس رسپانه خپل ادارې کې لیکي د کراچۍ د دورې په موقع د پاکستان د پوسټ مشر جنرال قمر باجوه ویلي دي چې قانون نافذ کوونکي ادارې دې په کراچۍ کې د وسلوالو باقیات او غیر فعال ترهګر عناصر بېل توپیره ختم کړي. ادارې وایي د پوسټ مشر لخوا وسلوال ته دا یو واضح پیغام دی. ادارې په وینا د پاکستان زیاتې آبادۍ لرونکي ښار په ځینې علاقو کې جرائم پیشه عناصرو خپل پټنځایونه جوړ کړي وو. د کراچۍ اپریشن له وجې د دې وسلوالو زور ختم شوی و، خو اوس هم د دې باقیات لا شته، د څه چې د مخنیوي ضرورت دی. ادارې وایي داسې مثالونه شته چې سیول انتظامیه او د قانون نافذ کوونکي ادارو د اپریشن د لارې د کراچۍ امن بحال کړی شوی و، خو وروسته مصلحتونو او عدالتي نظام کې ځینې مسلو له وجې په زرګونو وسلوال بیا سرګرم شوي وو. خو دې ځل داسې نه دي پکار چې په کراچۍ ښار کې په عارضي توګه امن بحال شي او وسلوال بیا سرګرم شي.
مشال لري ته تاسې غوږی درنو اردوونکو د سیملات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسې لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. واشنگتن پوسټ ورسپان لیکي پر افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نیواړ بخنه غواړم نړیوال فشار زیات شوی چې پر یو پخوانی والی احمد ایشچی د جنسي تیریو داوو پلټنه دی وکړي. ایشچی د سیشن به پورز له بیلابیل رسنیو سره په مرکه کې داوه وکړه چې مرستیال ولسمشر عبدالرشید دوستم او د هغه ساتونکو ورباندي تشدد او جنسی تیرې کړي دوستم دا تورونه ردوي. بلخوا ټایمز او رسپانه لیکي پخوا د شام په جګړه کې ایران له ککړتیا انکار کاو، خو اوس ورته دا شخړه ګرانه تمامه شوې. اسرائیل مومن د دواړو لیکنو مهمه برخه وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ رسپانه لیکي د افغانستان پر مرستیال ولسمشر عبدالرشید دوستم لګیدلو ناوړه تورونو افغان حکومت تر سخت فشار لاندې راوستي. د افغانستان پر ولسمشر محمد اشرف غنی نړیوال فشار ډیر شوی چې د هغه د دومړي مرستیال لخوا پر یو پخوانی والی احمد ایشچی د تیری تحقیقات په جدي توګه وکړي، خو د دوستم پلویان بیا وایي د نوموړي خلاف دغه تورونه د سیاسي سازش برخه ده. ورځپاڼه وایي اشرف غنی د شروع په ورځ د برنو سپیرانو له یوې ډلې سره په ملاقات کې د هغو پر اندېښنو خبرې وکړې. سرچینې وایي په غونډه کې داسې اشارې هم تر سترګو شوې چې کېدای شي بهرنۍ مرستې تر هغو ودرول شي تر څو چې په دې لړ کې بیړني ګامونه نه وي اخیستل شوي. سرچینې زیاتوي چې اشرف غنی دوستم ته ډېر زیات غوسه وو او د سپیرانو دغې ډلې ته یې باور ورکړ چې هغه غواړي نوموړی د انصاف منګولو ته وسپارل شي. بلخوا ټایمز ورسپان لیکي د شام جګړه چې سوخ پکې ایران له لاس درلودو انکار کاوه اوس ورته ګرانه پرېوتي. په دې وروستیو کې تهران منلی چې د شامی ولسمشر بشار الاسد د ژغورلو لپاره یې د څه باندې زر کسانو او یو شمېر چارواکو قرباني ورکړي او دا کسان یې په پوځي اعزاز سره خاورو ته سپارلي. د شامی ولسمشر اسد زواکونو د روس او ایران په ملاتړ د حلب خار زیاتره برخو کنټرول ترلاسه کړي، که څه هم لوسلوالو د حلب خار پاکولو دوران یو شمېر کسانو ژوند له لاسه ورکړي، خو د شامی حکومت لپاره د دې خار نیول یو مهم ګام دی. که څه هم د ماسکو سفارتي او پوځي هلو ځلو له کبله حلب خار د یاغیانو له ولقې ووتې، خو پوښتنه دا ده چې اوس به د روس رول څه وي. په لیکنه کې راغلي دي ایران په شام کې د خپلو ګټو په خاطر قرباني ورکړي. همداراز د ایران د ستر مذهبي مشر د بهرنیو چارو پالیسۍ مشیر وایي باید د امریکا نوی منتخب ولسمشر د حقیقت ومني چې ایران په دغه سیمه کې یو غټ طاقت دی.
د مشال رادیو
د جمعې د ورځې
19 پروګرامونه
هارون باچا هنري غړې
په لسنی مو بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د ځوانانو غږ
په تمنټه د پاسه 2 بجو
پام کاوه
په پاوکم سلورو بجو
حجرا
په سلور نیمو بجو.
مشال اړیو ته تاسې غوږی درنو اردوونکو د شام د حلب له ختیځ د حکومت مخالفینو له وړې سیمې څخه د خلکو ایستلو لړۍ روانه ده او د سرکاري ټلویزیون او فعالانو په خبره تېره ورځ ورڅخه شاوخوا 3000 نه زیات کسان ادلیب صوبې ته انتقال کړل شوي دي. د امریکا د بارنو چارو وزیر وایي باوري دي جګړه به بند شي، خو باید ټولې خواوې په ټولو سیمو کې د اوربند رناوي وکړي. حالته د شام ولسمشر وای د حلب تر ازادۍ وروسته حالات بدلیږي. سفیر الله ستانکزی نور تفصیل سره.
د سوریې په حلب کې د مخالفینو تر کنټرول لاندې وړې سیمې نه د مخالفینو د کورنیو د غړیو د ایستلو لړۍ روانه ده او پرون هم ډیر شمیر خلک له ښاره ایستل شوي دي. د سوریې دولتي رسنیو راپور ورکړی چې د سوریې ځواکونو اوربند منلی څو د حلب د ختیځ له دې وړې سیمې نه 4000 مخالفین او د کورنیو غړي یې وایستل شي. که څه هم سوریې او متحدې روسیې د حلب له ختیځه د مخالفینو تر کنټرول لاندې وړې سیمې نه د خلکو د خوندي ایستلو ضمانت ورکړی، خو رویټرز اژانس راپور ورکړی چې پرون د دغو خلکو په کار وان حمله شوې ده. د روسیې دفاع وزارت ویلي مخالفین او کورنۍ د سوریې په شمال ختیځ کې عدلب ته چې د حکومت له کنټرول بهر دی استوي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویل داسې ښکاري چې په حلب کې اور بند شوی، خو نړیوال باید نور هم فشار زیات کړي چې د سوریې په نورو برخو کې هم اور بند ته غاړه کېږدي. په حلب کې چې څه شوي هیڅ د منلو نه دي. لا هم په لسهاو زره کسان د حلب په یوې وړه سیمه کې بند پاتې دي. یوازینی څه چې ټول به یې وویني هغه دا دی چې په حلب کې همدا وړه سیمه به په یوې بلې سربرنیڅه واوړي. په سربرنیڅه کې په 1995 کال کې د بوسنیا په جګړه کې ډیر خلک په ډله ییزه توګه وژل شوي وو. کیری ټینګار وکړ چې که ایران او روسیه وغواړي کولی شي اور بند ټینګ وساتي څو د ملکانو ژوند وژغورل شي او لږ تر لږه جګړه بنده شي. د سوریې په تر ټولو لوی دویم ښار یعنی حلب کې د حکومت پلوي او مخالفانو ترمنځ جګړې 4 کاله دوام وکړ او دا ښار یې په کنډوالو بدل کړ. د سوریې جمهور رئیس بشار اسد پرون په یو ویډیوي پیغام کې چې په دمشق کې د یو موبایل په واسطه ثبت شوی د حلب ښار د نیولو په اړه خپل پوځیانو ته په خطاب کې ویلي: موږ د شوروي اتحاد د سقوط او تر هغې وړاندې وضعیت توپیرولی شو. فکر کوم د حلب تر آزادۍ وروسته به ووایو نه یوازې د سوریې وضعیت بلکې د سیمې او ټولې نړۍ حالت بل شان وي. دلته وخت تاریخ پرېښود او حلب هم په یو تاریخ بدل شو. پرون په حلب کې د اوربند ټینګېدو په اړه د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند د اروپایي ټولنې تر یوې غونډې مخکې په بروسل کې په روسیې انتقاد وکړ چې د حلب د بیانولو لپاره یې سوریایي پوځیان تقویه کړي دي. په حلب کې مخالفینو له 2012 کال راهیسې ډېرې سیمې تر کنټرول لاندې کړې وې، خو په دې وروستیو کې د روسیې له ملاتړه برخمنو سوریایي پوځیانو سره د مقابلې توان له لاسه ورکړ او پراخې سیمې دولتي عسکرو ونیولې.
د ډیموکراسي او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
درنو اوردونکو، تاسو د مشال اړخ پرونی ته غوږی. د شمالي وزیرستان د میرامشاه او میرالی د مارکیټونو او دوکانونو مالکانو په اسلام آباد کې احتجاجي مظاهره کړې او له حکومت یې یو وار بیا غوښتنه کړې چې دوی ته د خپل ځمکه وروسپاري تر څو خپل دوکانونه پرې آباد کړي. د دوی په وینا که حکومت د دوی پر ځمکو دوکانونه جوړ کړل نو دا به قبایل په خپل منځ کې په جنگ اخته کړي. نور تفصیل د سراج ظهیر پر رپورټ کې.
د شمالي وزیرستان دکاندارانو د اسلام آباد پریس کلب مخې ته د زیارت په مازیګر احتجاجي مظاهره کې وویل چې میرانشاه او میرالی کې د دوی په زرګونو دوکانونو ړنګ شوي او اوس یې حکومت په خپله خوښه جوړوي چې له کبله دوی سره یره پیدا شوي چې له دې نه به په قبایلو کې خانه جنگي شروع شي. د دوکانونو یو مالک ملک دورین خان مشال ریډیو ته وویل:
میش دا وی چې مکمل د ډیمارک شدا دا میش او په څو غارتل د ګنټې شو مکمل د میرانشاه په پښو دا ډاک دی کانینا ډاکرینا مکمل دا هر شی د یوړل میش نن دا مطالبه ده چې مې ربنی دا وکړو دای چې کیم کنستراکشن یې لري کړای دا کنستراکشن د بانکو میش ته خپل ځکه ولاکو میش ته کمپنسیشن ورکو.
یو بلتن په دې اړه مشال ریډیو ته وویل چې دوی دا امن لپاره قرباني ورکړي باید چې حکومت ورسره اوس مرسته وکړي.
ظهیر رحمان ایڈیشنل سیکرٹری منځای مارکیټ ایسوسی ایشن:
نقصانات یې دغه دي چې اوس زما ځمکه ده پابند د مارکیټ جوړ کړو نو هغه بدای وایي چې دغه مې اوستا تا چې کوم دکانونه وو هم نیم تاله پکې درکړل نیم اخلا ورکړل نیم نو زه خدا نه منم زما خدا پلار د نیک ځمکه وا دای وایي چې دا سرکاري ځمکه وا یار سرکاري ځمکه څنګه راکې دی شي چې پاکستان 70 سال کیږي چې جوړ شوی دی او زما پلارونه نه نیکونه دلته د ساونو کالونه پراته نو دا پاکستان شوکه زما معاش او دای اوس مونږ ته په دې بانا باندې چې تاسو ته جوړوم خدا سے اخکاری چې دای دې مونږ دې مرزینه بغیر کوم کارونه کوي دای خانه جنگی جوړوي چې دا خلک نورم په مصیبتونو کې کړش.
مشال ریډیو چې په دې اړه د جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی غړي مولانا جمال الدین نو پختل نو دا غوینا و چې دوړان دې هم دا مسله راپورته کړي او بیا به هم په قومي اسمبلی کې راپورته کوي.
دا خلکو خبره بالکل رښتونه ده. دا چې دا خلک د دوی د یوې قابلې د بلې قابلې ملکیت نه پېژني. دا چې کوم د کانا اوس حکومت روان ریفارم سره والی بیا هلته چې کوم د کانا بیا پټواري کېږي کانا چې دکان د ماوي او په هلته انتقال د بل وخېږي کانا نو دا خو کرام میلا ده. ما د کور کمانډن سره خبره کړې وه او د سفران وزیر سره مو کړې وه. د وزیر اعظم ایډوایزر چې کوم د کانا هغه هم اوس په دې خبره خبر کړی دی. دا د دوی د کامیابۍ راز نه دی بلکې د ناکامۍ راز.
د احتجاج کوونکو په وینا کچری د دوی دا غوښتنه ونه منلې شوه نو دوی به د احتجاج تر پیښوره او اسلام آباد وغځوي او دغه احتجاج به بیا تر هغه روان وي تر څو چې غوښتنې نوی پوره شوي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دروندونکو په شمالي وزستان کې نظامی او فوج په نامنیو او عملیاتو کې د اغیزمن شو کورونو مالکانو ته مرستې ورکړې دي. تیره ورځ په میرامشاه کې شاوخوا څلور سوه هغه خلکو ته مالی مرستې ورکړل شوې چې کورونه یې په بشپړه یا جزوي ډول ړنګل شوي ول. چارواکي وایي تر وروستو اغیزمن شوي پورې به د مرستو دا لړۍ دوام لري، خو خلک وایي دا مرستې کافي نه دي. عمر دراز وزیر نور تفصیل کوي.
تیره ورځ شمالی وزیرستان کې فوج او انتظامیه میرانشاه تلحه امنیتی پوسته باندې غزمنو کورانو کې 8.48 لک روپۍ چکونه وویشل. دوی وویل چې د متاثره کورانو نوملیکنه روانه ده او د اخیری غزمن شوې کورنۍ پورې به دوام داری وي چې تر اوسه یې 380 میلیونه روپۍ تقسیم کړي. په دې موقع را جمع شوو کورانو غړو مشال ته وویل
مونو محمد اسحاق تا میژو زرب اعظم شکر رنگ شوای وکنه نن میشتا چکینا ملاو شو میر د گورنمنت اف پاکستان او د پولیټیکل انتظامیه لکا مشکور ی چې میشتا تقریبا 1,60,000 روپۍ اگر چې کامی دی خو بیا می دانا گزارا وشی میر د گورنمنت نه د مطالبه کی چې گورنمنت د پیسې میشتا ککه دای شو چې لشکې زیوته کو کنه په دین علاوه میر د گورنمنت نه د مطالبه کی چې میشتا بازورینا د کنی رنگ شوی دی اغه د کنی رنگ میشتا مو هزار کو او د کنی نامی وی سمانی نه ختم شوی دی کاروبارینا می ختم دی چمیش کم از کم جسانا سر ٹوٹا موٹا کاروبار خو بیا شیری کی کنا
منم شرپیو خان ہٹی کلا ہم دونی سارا تعلق لرا چمی ڈیر بنے ہم جنوی ادئی پا حال سے میش تاروغ لال امیش کرینا ولی کل امیش بتا ہو چمیش بہینا ہو چوی دے کرینا ڈنگ شوی دے ادئی ہو چن شلا دا او دم زکے وا میش نہ کوی ان شلا وی چمیش ودا کرینا بیا دے تا جڑوی میش تا زنے کا سنے تارو کڑے 1,60,000 چے چانیم کری ایوا کمرا ڈنگ شوی وا او زنے کا سنے تارو کڑے 4,00,000 او چے کینا م پلوس دے او دل تمیش پ بینک چھ داخل او نقد پیسے رو کوی
یو خاندان چے قیمت 55 میرا خلق تا میش تا ضرورت تا چے میش تا نرا دے خلق تا پیسے چے قیمت ملاو شی چے کٹے پ بند جڑو کو
مرستیال پولیٹیکل ایجنٹ محمد انور خان شیرانی مشال تا و وایل چې دا غزمنو کورانو نوملیکنه روانه ده او هڅه کړي چې د عملیاتو په وجه غزمن شوي یو کورنۍ هم د امداد څخه محرومه نشي.
414 چکونه موږ تقسیم کړل، 350 کم هغه پارشل ډیمیج لپاره او 64 کم دغه د فول ډیمیج لپاره. پولیټیکل ادمنستریشن او د پاک فوج دا پر مکمل لغه دی کوشش دی چې څومره هم افیکټډ خلک دي چې کورونه وران شوی دي موږ سروې شروع دي چې کمی سروې مکمل شوی هغه ته چکونه تقسیم کړي او چې کم اوس نوی راغلي دي هغه لپاره سروې شروع دي چې مکمل کور وران شوی دي هغه لپاره 400,000 دي نیم کور وران شوی دي هغه لپاره 1,50,000 دي. دا ټول فاټ لپاره یو پالیسی جوړ شوی دی خو په دې باندې هم په پاربونو روپۍ جوړیږي.
د انتظامیه چارواکو وویل چې تر اوسه پورې د ضرب اعظم عملیاتو نه متاثره 1,490 هغه کورنۍ کې 380 میلیونه روپۍ چکونه وشل شوي چې کورونا په عملیاتو کې زیانمن شوي دي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، شمالي وزیرستان.
درنو اوریدونکو، د وزیرستان په شان تیر ورځ د خیبر انتظامی چارواکو هم د باړی او تیرا میدان سیمو شاوخوا 200 کسانو ته په عملیاتو او ناامنیو کې د هغوی د لنکل شو یا زیانمن شو کورونو بیا ودانۍ لپاره پیسې ورکړي. د خیبر پولیټیکل ایجنټ په خپل دفتر کې پرونی غونډې ته په وینا کې ویل دوی با ټولو اغیزمن شو ته مرستې ورکوي، خو د سیمو اوسیدونکو ویل په دومره کمو پیسو کې کورونه نشي ودانې دي. فرهاد شینواری نور تفصیل سره.
د فاټا د بیا بحالې څنګه د خیبر پولیټیکل چارواکو لخوا په خیبر هاوس پیښور کې د یوې غونډې په وخت د باډي او تیرا میدان خوښه 200 متاثرینو ته د خپل ورانو شو کورونو د بیا رغولو لپاره معاوضه ورکړې شو. د فاټا د بیا بحالې څنګه چارواکو ویل چې په باډا او تیرا میدان کې تر اوسه د 3020 کورونو سروې مکمل شوې ده او په نږدې وخت کې به د ټولو کورونو مالکانو ته معاوضه ورکړی شي. په دې محل د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ خالد محمود متاثرینو ته په خپل وینا کې وویل
دا خو هر ځای کې کمیټي جوړه وه، د کمیټې فیصله وه چې چا پارشل ډیمیج لیکلې دی هغه به د پارشل ډیمیج ملاویږي، چې چا فولي ډیمیج لیکلې دی هغه به فولي ډیمیج ملاویږي. او زه شکریا ادا کوم د حکومت پاکستان هم د ټی ڈی پی سیکرټریټ د پاک آرمی چې هغه موږ ته دا پیسې مرولېږلې. اوس هم ماته دا پته ده چې دا هغه عمره پیسې بنی چې د ټولو خلکو ضرورت به تی پوره شي، خو د حکومت د طرف نه دا یو ټوکن دی او په هغه به انشاء الله غیته یو خوشحالي ملاویږي.
د تیرا میدان عبدالشکور پردی هم د معاوضه اخیستو لپاره راغلی وو او مشال ریډیو ته وویل
په دغه څلور لکو باندې د مونږ د خیبر پختونخوا یا د حکومت یا د څومره اعلی حکام دي د غټولو موږ ډېره شکر ادا کوو چې په دغه تنګ وخت کې مونږ لا دغه څلور لکه روپۍ وکړلې. وای دوی نه مونږ مزید هم نوره مطالبه کوو چې د مونږ میدان خلک دومره غریب خلک دي چې هغوی بالکل هیڅ قسم چاره نشته دی یا کومه معاوضه ورکول شي، دا د میدان د حالاتو مطابق ټیک نه دو. ځکه تاسو له بهتره معلومه دو تاسو میدان کتلی دی چې په میدان کې کومې کوټې دي یا کوم تعمیر کیږي، نو هغه باندې ډېرې کثیر پیسې لګیږي. او کومه سروې چې شوي دو په میدان کې تقریبا دا څه خو شوي دو خو د دغه په نیمه نیمه هغه پاتې شوي هم دو.
د تیرا میدان نورسې د پردي هم د معاوضې چک ترلاسه کړ او وی ویل
چې کوم وخت د څلورو لکو په چک راکړو خو دا خدا سی دے چې زموږ خو نسخانونه ډېر زیات شوي دي. دا خدا سی چې کورونا چې کندي په باړه کې وران شو، موږ خود واځه کورونا دي او تیرا کې چې کندي وران شو، دکانونه چې کندي لوټ شو، تقریبا 30 لاکھ روپے باندې نه کم کور نه جوړیږي. نو خو ما خو سنا سملاو شي لکه سکولونه راته ملاو شي اسپاټلونه راته ملاو شي.
د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو یو اقدام د پس په باړه او تیرا میدان کې د حکومت واکمنی بحال کړي ده او بې کور شوی خلک ورته راستانه شوی دي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د روندو کو د بلوچستان زیارت سیمه د سنوبر زنګنونو لپاره ډیره مشوره ده او هر کال سیلانان دغه سیمه ته ورځي، خو د جمی راتک سره ځینې خلک د دې قیمتي ونو په وهلو لاس پوره کوي چې نه یوازې د زیارت خایست بلکې چاپریال هم زیانمنوي. ایوب ترین نور تفصیل راکوي.
د کوټ څخه 130 کیلومتر لری وختیز لورته پرته په زیارت ولسوالۍ کې ځینې خلک د سنوبر یا وبشت د ځنګل و پرې کول ته هر کال هغه وخت لاس ورچوي کله چې د زمي یخنی زیات شي. دوی دا قیمتي لرګي د اور بلور او کور جوړول لپاره کاروي. په دې ترڅ کې د خیر شګړي او کارکونکو محمد اشم راته وویل
زیارت د وبشت ځنګل لري چې پر 2,00,000 اکړه مشتمل ځنګل دی او د پرې کېدو سبب د خلکو د سہولیاتو نیستی ده. اکه گیس د سوزنګ لرګي بیا چې په زیارت کې د یخ شپې نو دا منفی 1,317 پورې چې ورسږي نو یقینا به خل بیا ځنګل پرې کی او د گیس پرېشر ډیر کمی کو. زیارت و خلکو ته د گیس په صورت کې د جایی چادر په شکل کې د سوزنګ لرګي د مکان د جوړولو لرګي ورکول شي او نور سہولیات ورکول شي، نو بز موږ ان شاء الله د زیارت ځنګل د بچاو د پاره په مستقبل کې ډیر لوی غو اثر به ان شاء الله.
د زیارت نامتو خبريال یعقوب کاکړ وایي چې د وبشت د ځنګل ساتنه د ولست ترڅنګ د حکومت لوی ځمېداري ده، خو حکومت دغه ځمېداري نه پوره کوي.
هر مکمه کې سپارښت دی رشوت خوري د غیر حاضرانی دی افیس نسته یو شای نسته کچیر د خلک جبتی وکی د خلک ته ویلایم چې ورور درخت مکا ټوا د سیبو ځای جوړ ک چرې ځای جوړ ک لیکن د قیمتي درخت دی د پرېښ ده. دلته وزیر اعظم خامخه په کال کې راځي، صدر راځي او نور منیسټران راځي. د دې حفاظت خو کې نن لازمی دی چې انتظامی عوام خپل د شهور پیدا سي بیا به ان شاء الله تعالی د دې رکو رکتام.
په دې ترڅ کې مچ کله د زیارت ځنګلاتو د افیسر جان محمد سره خبري وکړې نو هغه څه داسې راته وویل
ډېر مشکلات هم ستاسو د ځنګلاتو په تحفظ کې. دلته غربت هم دی په کلو کو د اویرنس د لپاره موږ په مختلف کمیونټیانو سره میټینګان کړی دي. فارست ورلد ډے باندې موږ واک دلته کړی دي، بیا موږ ډېر چالانونه کړی دي. کم از کم د فارست یو 12 یو ترته موږ کوم اکټ باغ یو کال قید اور 5000 روپے جرمانہ یا دا دوڑم کے دلی سی تقریبا پدادو کال کی 50-60 کسان دل سزا سوی دی تقریبا اگر ډیر مثبت اثر پر جنگلات وشوالی دی
د دونی ورته چې د زیارت د سنوبر یا اوبشت جنگل د 50 سخه نیول بیا تر 200 کلو پورې زور دی او د کارپوهان په وینا چې دا درخت په لس کلو کې یوازې یو انچ غټیږي خو په ژر پوری خبره ده هم ده چې د یخنۍ د زیاتوالي سره سم د سوبیا د نورو برخو په ډول د زیارت په نلیک کې هم ګیس ورکسي ایوب ترین مشال ریډیو کوټ
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانی او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ
درنو اوردونکو د روانې غړی اخري رپورت په لورستا سپام را ګرځوم په د افغانستان په لوګر ولایت کې د 2000 کډوالو ته د کورونو لپاره د زمکو ویش پیل شوې دي د افغانستان د کډوالو چارو وزارت چارواکي وای په داسې پلان کار کوي چې په لوګر ولایت کې د کډوالو په خارګوټي کې 200,000 مهاجرینو ته د استوګنې ځایونه برابر کړي نور تفصیل د نجیب الله لوخیل په دې رپورت کې اورو
د لوګر ولایت په مرکز پلی عالم کې 2000 کسانو ته د کډوالو په خارګوټي کې د کورونو د آبادولو لپاره د ځمکو ویش پیل شو تیر ورځ د لوګر والی محمد حلیم فدایی د کډوالو د یاد خارګوټي په پرانیست غونډه کې مشال راډیو ته وویل چې په دې خارګوټي کې 2000 نورو کسانو ته هم د کورونو د آبادولو لپاره ځمکه وویشل شوه حلیم فدایی زیاته کړه که څه هم تر اوسه په دې خارګوټي کې کډوالو ته له ځمکو پرته نورې لازمې اسانتیاوې نه دي برابرې شوي خو دوی هڅه کوي چې کرار کرار د کډوالو مشکلاتو ته رسیدګي وکړي
فصل دریو کلونو نویو راستنل شویو افغانانو ته چې لوګر ته راغلي وو 2000 نمبرې توزیع پیل شوه په لوګر کې د لومړنیو احصایو مطابق چې په ګاونډیو هیوادونو کې کوم مهاجر اوسیږي له 20,000 کورنۍ نه ډیر زیات دی نورې ستونزې هم شته چې وخت په وخت به هغې ته ځان رسوو
د افغانستان د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی چې د کډوالو د یاد خارګوټي پرانیست غونډه کې برخه لرله وویل دا خارګوټی 8000 جریبه ځمکه لري چې 3000 جریبه د هغې نقشې پر اساس چې شته ویشل شوې ده په ویشل شوې ځمکه کې 8000 کورنۍ ته ځای ورکړل شوی دی او د کډوالو چارو د وزارت د بهترینو خارګوټو څخه دی چې په نورو ولایتونو کې موجود دي دا خارګوټی 40,000 بیرته راستنېدونکو کورنۍ ته ځای ورکولی شي چې د وګړو شمیر به 200,000 کسانو ته بلخوا کډوال وایي چې یوازې د کورونو لپاره د ځمکو په ویش د دوی ستونزې نه هوارېږي د کډوالو یو تن مشر ډاکټر صالح وایي
ګوري که تاسو دا ساحه وګورئ دا وچه دښته ده په دې کې اوبه نشته کلینیک نشته مکتب نشته سړک نشته حتی موږ لاره نه لرو چې په یو خپل ماشومان یو دغه باسو چې دا هغه شیان دي چې د اولیا ضرورتو د انسان نه دي دا هیڅ شی دلته وجود نه لري نو دې شیانو ټولو ته ضرورت لرو
لمبادګل چې په لوګر کې د کډوالو یو بل تر مشر دی وویل که څه هم ولایتي ادارې دوی لپاره د خارګوټي پرانیسته وکړه خو لا هم د خارګوټي یوه برخه ځمکه غصب ده دوی ته داسې ساحې وویشل شوې چې هغه د سیلابونو تر ګواښ لاندې دي او دا مهال د اوسېدو لپاره مناسبې نه دي
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو سپو 2,113 14,530 11,380 او 15,216 کلو هرتز اوریدل شي
مشال رادیو تاسو غوږی درنودونکو تاسو د مشال رادیو نه وروسته خبری خبرونه واوریدل چې د پايشه بوتیر رسیدلی سو شو بي پاتې دي چې پکې یو واري بیا مریا بیرزاده ته وار ورکو چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کړی
د پېښور په آرمی پبلک سکول د وسلوال برید دویم کلین منزل کېږي د پېښې قربانیانو په یاد کې نن د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې دستور وشوه او د ښکار شوو کسانو په یاد کې شمې بلې کړل شوې د دې پېښې په مناسبت سره نن په پېښور کې ورځنۍ تعلیمي ناسته هم وشوه چې پکې د مفت ابتدایي تعلیم او د تعلیم لپاره د فنډونو سیوا کولو غوښتنه وشوه د پاکستان حکومت وایي د قبایلو اصلاحاتو په اړه د لا نورو مشورو کولو فیصله کړې د سرحداتو او قبایلي چارو وزیر عبدالقادر بلوچ بیګا په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل دا پرېکړه تېر ماښام وفاقی کابینه په غونډه کې شوی چې مشریه وزیر اعظم میاں نواز شریف کوله. د پاکستان حکومت راتلونکي کال د مارچ په 15مه د سرشمیرنې کولو اعلان کړی. حکومت دا فیصله نن په اسلام آباد کې د ګډو ګټو شورا په غونډه کې وکړه چې مشریه نواز شریف کوله. په کوټه کې د اګست 8مې ځانمرګي برید په اړه جوړ شوی کمیشن خپل رپورټ 13 ورځ سپریم کورټ ته وړاندې کړی دی. کمیشن په خپل رپورټ کې غوښتنه کړې چې د ترهګرۍ ضد قومي اداره دې په وسله والو ډلو د بندیزونو لګولو سربیره له وسله والو ډلو سره د تړاو لرونکو کسانو نمونه او تصویرونه په ورځپاڼو کې خپاره کړي. په تورخم کې د ترانسپورټرانو احتجاج په څلورمه ورځ دوام لري. د پنجشنبې په ورځ ننګرهار ولایتي ادارې او پلاوي د ستونزې حل په مقصد تورخم ته ورغلي او هلته یې له ترانسپورټرانو سره خبرې کړي دي. پاکستان تور پورې کړی چې هندي پوځ د کشمیر په لاجمنه سیمه کې د سکول په یو ګاډي ډزې کړي چې یو ډرایور پکې وژل شوی او لږ تر لږه اته ماشومان پکې زخمیان شوي دي. دا پیښه نن د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر د نکیال سیمې په موهران نومي کلي کې شوې. د چارواکو په خبره د سکول په ګاډي کې د یو شخصي سکول شل ماشومان سپارول. هند لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په داسې حال کې چې د شام په حلب ښار کې د ډزبندۍ له معاهدې د مبینه سرغړونو رپورټونه مخې ته راغلي دي. له دغه سیمې نه دولسي وګړو یاغیانو ویستلو لړۍ ځنډول شوې. د شام سرکاري ټي وي چینل وویل چې نن له حلبه د خلکو ویستلو بهیر په دې وجه ودرول شو چې یاغیانو له ځان سره قیدیان بوتلل غوښتل.
مشال لړیو ته تاسو غوږی هم دې سره خپل کوربه ګلایاز د خبرونو بیان د تمنه امیرزاده تکنیکی همکار اساق امیری او نور له تاسو اجازه غواړو. سبا له بیا هم د مشال لړیو خوندورو پروګرامونو سره تاسو په خدمت کې سحر 9 بجې حاضر یو. کچره تاسو په همدې سپو پاتې شئ د وی او ای ډیوا رادیو پرونی باوري. خامخا بلری خوشاله او آباد اوسئ.